السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي
سلامای مرام قبول بکنین و با برنامه روک راست سپین خبری ساعت خوش آمدین.
زه زیبا خادم او حفیظ آصفی صاحب د خبرونه قربانی یو. درنو ریدونکو د ایران په قلمرو د پرونیو حملو نه وروسته چې خای اسرائیل کړی وي د ملګرو ملتونو عمومي منشي د هر را ځوابي حملو غندنه کړې ده.
رئیس جمهور ایران روز گذشته از حمله بی سابقه کشورش به اسرائیل ستایش کرد، اما در رابطه با انفجارهای در مناطق مرکزی ایران چیز نگفت.
خدرمان اوریدن که دغه مسئله د خبرونه د ملمنو سره مطرح کوو، دغه نظریات او تحلیلونه اوري، خو د دین مخکې راځم یوه مسئله ته چې اسرائیل او ایران چې د جمعې په ورځ باندې سهار وختي په ایران کې دغه د هوایی برید په حق لکه خبرې کولې، د حمله به ارزښت خود لیدي او هیڅ لوري دسه خود لیدي چې د تاوتریخوالي زیاتېدل نه غواړي. بل پلو امریکا منځري ختیځ کې د ترینګلتیا د کمولو لپاره ژمنتیا خوده ده. د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویلي دی چې د رفح په ښار د اسرائیلو د پوځي برید ملاتړ نشي کولی. نو آصف صاحب محترم، اول به دغه راپورت واورو او وروسته به د خبرونې د ملمنو سره بحث ته ادامه.
بله، با هم به گزارش گوش میدیم.
په ایران کې د جمعې په ورځ سهار وختي له برید وروسته داسې ښکاري چې هیڅ لوری په سیمه کې د حالاتو د لا خرابېدو هڅه نه کوي. ایراني چارواکو په اصفهان کې د ډرون له برید وروسته د دغه هیواد هوایي مدافع سیستم د فعالېدو خبر ورکړی و، خو اسرائیلو تر اوسه د دغه برید په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. د بایډن حکومت ویلي چې په ایران کې د جمعې په ورځ سهار وختي ترسره شوې د ډرون په برید کې امریکا ښکېله نه ده. د امریکا د بندنیو چارو وزیر د دې خبرې له تایید څخه چې اسرائیل له برید وړاندې امریکا ته خبر ورکړی او کنه ډډه وکړه.
زه پرته له دې چې وایم د امریکا متحده ایالاتونو په دغو تاروزي عملیاتو کې ښکېل نه وو، نور څه نه وایم. زموږ تمرکز پر دې دی چې پرته له شکه یقیني کړو چې اسرائیل په اغېزمنه توګه له ځانه دفاع وکړی شي او همدارنګه په سیمه کې ترینګلتیا راکمه شي.
شانون کې بیا د بلینکن خبرې ته د شک په سترګه ګوري. دوی پر اسرائیلو د ایران له برید وروسته پر اصفهان د اسرائیلو د برید د ترسره کېدلو د احتمال د موجودیت خبر ورکوي او فکر کوي چې امریکا له برید وړاندې احتمالاً د برید په اړه خبره وه.
د بایډن حکومت پرې پوهېږي چې پر اسرائیلو د تېرې شنبې په ورځ د ایران له بېمخینۍ او ناڅاپي برید وروسته ایران اړ و چې د خپل حیثیت اعاده وکړي. همدا ډول چې اسرائیل پوهېدل چې ایران هم په دمشق کې د دې میاشتې په پیل کې د دغه هېواد پر سفارت له برید وروسته د خپل حیثیت د اعادې لپاره بریدونو کولو ته اړ و.
د ایران ولسمشر د تېرې جمعې په ورځ پرته له دې چې د اسرائیلو د جوابي برید په اړه څه ووایي، پر اسرائیل د ایران لخوا د ترسره شوی برید دفاع وکړه. اقدامی
ضروری پر اسرائیل برید حتمی اړین او زموږ د هیواد د ځواک والی او وقار لپاره اړین و.
د روانې میاشتې په سر کې پر اسرائیل د ایران د برید پر مهال کارول شوی د ایران شاوخوا ټول توغندي او ډرون الوتکې د امریکا د متحده ایالاتونو، برېټانیې او اردن په مرسته له منځه یوړل شوې. پر ایران د اسرائیل جوابي برید هم محدود ښکاري. د دغه برید د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د نړۍ مشران په سیمه کې د تاوتریخوالي پای ته رسولو غوښتنه کوي.
په سیمه کې ثبات اړین دی او ټول اړخونه له نورو اقداماتو کولو ځان وساتي.
هلته په سیمه کې ښکېل اړخونه لږ تر لږه د اوس لپاره د کړکېچ راکمول غواړي.
هغه څه چې احتمال لري هغه دا دی چې اسرائیل او ایران دواړه به خپلې نیابتي جګړو ته ستانه شي. دې کې د یو بل پر وړاندې ترهګریز بریدونه، نیابتي ډلې او د اسرائیلو لخوا د اټومي ساینسپوهانو وژنې شامل دي. زه فکر کوم دا له ټولو ښه حالت دی. خراب امکان دا دی چې دا په یوه پراخه جګړه بدل شي، داسې جګړه چې په لبنان کې حزب الله دغه جګړه کې ښکېل شي.
که څه هم پر ایران د اسرائیلو له برید شاوخوا څلیرویشت ساعته تیر شوي، خو ایران د دغه هیواد پر خاوره د اسرائیلو د برید د غچ اخیستلو په اړه څه نه دي ویلي. د ایران د بندنیو چارو وزیر په ملګرو ملتونو کې د اسلامي هیوادونو ډیپلوماټانو سره خبرو کې دغه برید کم ارزښته ښودلی. په ورته وخت کې د رویټرز خبري اژانس د یو لوړ پوړي ایراني چارواکي له قوله لیکلي چې ایران اسرائیلو ته د ځواب ویلو هوډ نه لري. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنګټن.
تبریک آقا گاشنا رادیو قدرمان آوریدون کن ملمانو سر بحث ادامه ورکن.
بله، گفتنیست که مهمانای محترمی که در بحث امشب در رابطه با تنش ها میان ایران و اسرائیل صحبت میکنن، جناب آقای نجیب الله اخلاقی تحلیلگر روابط بین الدول و جناب آقای روح الله احمدزی کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی هستند. پرودوسر برنامه میگن که هر دو مهمان محترم روی خط داریم. جناب آقای اخلاقی سلام، به شما خوش آمدین. صدای ما رو دارین؟
شنوندگان رادیو شما
تشکر از شما. جناب آقای احمدزی خوش آمدین، تشکر که دعوت ما رو پذیرفتین. صدای ما رو میشنوین؟
سلام تاسو ته قدرمن اوریدون کو ته او د خبرونه محترم ملمت احترامات وړاندې کوم.
تشکر از حضور هر دو مهمان محترم.
مننه تاسو نه سفیسب محترم که اجازه وی سوالونه
بشو
د خپل مهمانو سره به بحث پیل کو. احمد صاحب ستری مشه، اخلاقی صاحب تاسو هم په خیر راغلی، ستری مشه دوانه. مننه چې پروګرام ته راغلی استی. اوس خو معلومه شو چې اسرائیل ویل چې د سی وازینه دی ویل چې موږ بریټ کړی دی، ایران هم دغه عمله د سی کمرزخته و خودله او نور د سی جزئیات نه دی خبر شي. وی خو هم دومره رئیسی ویل دی د ایران جمهور رئیس چې زنه زینو کې د سی کمرزخته هغه شوی دی اوازونه اوریدل شوی دی، خو نور د جزئیات نشته ده. نړیوال غواړي د دوی نه چې د دې جنگ او بولی یا د دې تشنج او بولی د کمولو لپاره دوی اقدامات وکړي او ټول وایي چې کفر ځن د پراخ شي د رقم بریدونه نو عواقب به خراب وي. احمد صاحب تاسو څه فکر کوئ چې لکه څنګه چې دوی دغه جګړه دغه برید کمرزخته خود لید دواړو او دواړو ویل دي چې هیڅ خان غوړي جنگ وکړي جنگ با واقعی نشی، یعنی ایران بالا کسنگ چویلی و بل برید تا با زواب ووی، یعنی برید با ونکی عمدل تا با قصه ختم شی. احمد زیسه
دقیق تاسو خپل دیر خیستا اگر خاتمه در جمله تاسو ویلی چه عمدل تا با خبر ختم شی، زی فکر کوم دا یو دیر نمائشی او د جنگ و د کومت تبلیغ سدوی و که پا دی چو ورز و که لطیر و جمعه را پا دی خوا دا یو پلان شوی بریدو او ټوله پروسه ماته نمایشی په دې ښکاري چې دوه اویا ساعته مخکې له دې نه چې ایران په اسرائیلو حمله وکړي امیر عبداللهی هم د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویلی چې د ترکیې له لارې نه یې امریکې ته دا ډاډ ورکړی چې زمونږ دغه برید به محدود وي او همدغه چې ترسره شو ذاتی به له هغې خواته موږ نه اوړو امریکې ته دا اطمینان ورکړی. په عین ترتیب باندې اوس که د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اسرائیل دوی سره دا موضوع نه ده شریکه کړې، امریکا په دې موضوع خبره نه ده، زه فکر کوم دا هم ناسمه ده. اسرائیل هم دغه کوم برید چې دوی کړی دایم له امریکې سره مخکې له مخکې همغږي کړې او هغه محدوده یا هغه ساحه د برید هم مشخصه کړې چې څومره اندازه بده لري. نو دغه خبرو ته په پام سره د ایران د ملګرو ملتونو کې د ایران استازي هم څو ساعته وروسته له برید نه ویلي چې دا برید همدلته پای ته ورسېده او همدغوره اندازې پرې به وي. ګرچې د ایران جمهور رئیس وویلي چې موږ که اسرائیل برید وکړي موږ به بیا هم په قاطع توګه دا د ځواب ویلو لپاره چمتو اوسو، اما هیڅ یې ونه کړل. نو دغه موضوعاتو ته په پام سره زما په نظر باندې دغه ټوله جګړه یو نمایشي اړخ درلوده د خپلو نیابتي ډلو ته، هم ایران وخوده او هم اسرائیلو، چې هغه کوم حماس او په همدې ترتیب باندې حزب الله او د فلسطین د جهاد ګوند ته چې د ایران نیابتي ډلې ویل کېږي، ایران و سرگند کرد چې موږ دغه یو څه واکه لرو یا دغه ظرفیت لرو چې برید وکړو او دغه بهیر د جنگ دی غوړی تازه وساتي د نیابتي ډلو د جګړې.
تشکر
په دې ترتیب سره هم دغه کار وکړو.
مننه.
تشکر جناب آقای احمدزی. آقای اخلاقی، اگر به گذشته بریم، خب تنش‌ها میان ایران و اسرائیل گپ یک ماه یا چند روز گذشته نیست. به گذشته ها برمیگردیم که زمانی که رئیس جمهور ایران احمد نژاد گفته بود که میخواهد اسرائیل از نقشه جهان محو بکنه. در زمانی که اسرائیل حمله کرد به کنسولگری ایران، خب توقع داشت که ایران دوباره حمله بکنه و زمانی که ایران حمله کرد خب ایران هم توقع داشت که بر حفظ آبروی خود اسرائیل باید حمله بکنه. این تنش ها امریکان که پیشتر آقای احمدزی گفتن و همکار ما هم اشاره داشتن، آیا برای اینجا خلاصه میشه و یا ای که این بعدن واکنش های بعدی را یک ماه بعد، شش ماه بعد، در آینده هم خواهد داشت، برای اینکه این تنش هایی نیست که در یک مقطع زمانیش صورت بگیره و بعدن خلاص شود. نظر شما را میخواستم.
بله، درود و سپاس. یک بار دیگه سلام میکنم خدمت شما و همکار گرامیتون و همچنین جناب آقای احمدزی. صحبت های خیلی مفیدی داشتن. من در آغاز میخوایم خیلی کوتاه عرض کنم که نخیر، من فکر میکنم که این فقط اگه استارت است. اسرائیل و ایران با توجه به عوامل و بسترهای داخلی و منطقه و بین‌المللی هر دو کشور را که مطالعه کنیم، هم ایران و هم اسرائیل با دو عنصر یا دو عامل به اصطلاح عوامل فشار داخلی و بین‌المللی و منطقه مواجه است. شما میبینید که اگه ببینیم اسرائیل جناح راست برتر قدرت با مخالفت های داخلی روبرو هست. بنیامین نتانیاهو با یک چالش بسیار جدی در مقابل مخالفانشون روبرو هست، از اونجایی که شعارهایی که جناح نتانیاهو داشت او با توجه به روی کردی جناح و جریانشون مجبور بود او شعارها روی دستشون گرفته بیایه. از این طرف ایران را هم که میبینید، شما میبینید که همطور که شما گفتین این از 43 سال 44 سال از زمان شکلگیری جمهوری اسلامی و آمدن این نظام در واقع شعار محو اسرائیل روی دست بود و این تبدیل شده به یک ایدئولوژی نانوشته نظام در حوزه داخلی. بحران های داخلی ایران را هم شما میفهمین، مخالفت های مردم، بحران اقتصادی و کنش ها و کنش های داخلی در ایران هم خواسته نخواسته هر روز نظام را با چالش روبرو کرده. یک مسئله منطقه و بین‌المللی هم جنگ فلسطین نوار غزه برای اسرائیل بهای بسیار سنگین داشت. وجهه بین‌المللی اسرائیل به شدت آسیب دید و همچنین در منطقه کشورهای عربی حوزه خلیج که از یک سو نمیتونن چون یک پیمان استراتژیک با امریکا دارن و امریکا هم به عنوان همپیمان و حامی اسرائیل در منطقه خیلی خیلی گردن فرازی کنه و از سوی دیگه این وجهه اسرائیل در منطقه بخصوص به طور خاص در منطقه و به طور کل در سطح نظام بین الملل که شما میبینیم که پرونده های به دادگاه لاحرف و شورای امنیت میرن و مجامع عمومی ملل متحد، اینا باعث شدن و همچنین او طرف ایران را که میبینیم مسئله به اصطلاح برخوردشان در منطقه با کشورهای حوزه خلیج، جدالشان با اینها، اینا باعث میشن که هر دو کشور در سطح منطقه و بین‌المللی هم روزگار مناسب ندارن. بنابراین چیزی که من می‌خواستم بگم، اسرائیل چون این وضعیت را می‌خواست رقم بزنه به دلیل از اینکه آقای احمدزی اشاره کرد گروه‌های نیابتی ایران در محاول اسرائیل، اسرائیل را در تنگنای جدی قرار داد. اون طرف حزب الله، حشد شعبی، حماس، گروه های مستقر در سوریه هر روز بر اسرائیل به صورت غیر مستقیم از حمله میکردن و اسرائیل مجبور، اسرائیل در واقع وضعیت را میخواست که ایران را به جنگ بکشانه. یعنی حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق در واقع یک حمله مبتنی بر دکترین امنیت داخلی و سیاست خارجی اسرائیل بود که بله، ایران را به جنگ بکشانن تو اونا عملا براین. اما ایرانی ها این بار مجبور شدن به دلیل از اینکه یک شعار خیلی کلان دادن در برابر مردمشان در سطح منطقه، از یک سو وقتی کنسولگری را زدن برای از اینکه بتانن او حیثیتشان را عاده کنن خب حمله کردن. حمله‌شان هم حمله در واقع برای تسلط یا تخریب نبود. این شما تصور کنید خیلی عام می‌خواهیم
بیشتر نمایشی بوده و بر حفظ آبروی
بله.
خود
بله. تشکر. بله، یک کشور اگه می‌خواد حمله کنه بعد شعار نمیدن 12 ساعت قبل که من میزنم، ما حمله میکنیم، ما از اینجا حمله میکنیم، خب میزنی بزن، میکشی، نابود میکنی. کسانی که به قصد نابودی میزنن چون این شعار نمیدهد و خواستن که حفظ آبرو کنن در سطح منطقه، بخصوص برای گروه های نیابتیشان که در واقع پشتوانه هست و یک پاور هست، یک اعتمادی که به اصطلاح او گروهان نسبت به جمهوری اسلامی دارن خواستن او اعتماد نشکن.
بله، در نهایت تشکر جناب آقای اخلاقی.
مننه تاسو نه آصفی صاحب محترم، تاسو په اجازه
بفرمایئ.
احمد صاحب محترم، په دمشق کې د ایران په قونسلګری باندې د برید نروسته ایران په سوریه باندې برید وکړ، او دا غینه روسه اسرائیل ویل چې د دې حمله جواب باور کوو، خو بل اخر هغه د اوس د سي په ایران کې د نن په اصفهان ته نږدې د دزو غګونو ووري شو، او د سر پټونو کې راغله چې خای اسرائیل د حمله کړی وي، مګر نن سهار په خبرو کې دا ویل شو چې د دواړو د حمله د سي بی ارزښت خود لید، او دواړه وایي چې موږ د جنگ غنل رو، یعنی د سه کم نیت نه لرو چې جنگ کو په خپل منځو کې. و زما سوال ده چې د نیابتي ډلې چې د ایران او اسرائیل د پاره جنگيږي او دومره مشکلات او تلفات او پزان قبلوي، د دغه دواړو ملکونو دغه دریز د دې نیابتي ډلو د پاره څه پیغام رسي؟ دغه نیابتي ډلې خو جنگ ته ناسي دي.
دوی فقط ما مخکې ویل چې د اسرائیل او د ایران د کوم شخړه چې له 1950 کال نه کوم غوښتنې د دوی د سړې جګړې بهر ته زیر شو، دغه پړاو ته دوی فصل ډیرو کلونو ورسېدل چې دا اوس موږ تاسو شاهدان یو لته جمعې را پدې خوا د اسرائیل باندې لنو لاسو درې او یو کال نه را پدې خوا کوم هیواد مستقیم برید نه وکړي، مګر دا چې اوس ایران دا کار وکړي. نو دغه موضوع ته په پام سره اسرائیل په یو ترتیب باندې وغوښتل چې خپل د ځواک او د پتیرا بیا د خپل د متحدین چې هغه امریکا، انګلستان، فرانسا او د دې جګړې کې پتیرا بیا اردن د دې ملا وتړل، او دا څرګند کړل چې نه تنها چې اسرائیل د پوځي اړخ نه اغمره قوت کې نه ده چې توقع یې تامه کېدل، دغه څو هیوادونه د دوی سره له اسرائیل سره نه وای، نو تنا د وسپنی سفر د دوی چې نن وی فساده وکي د امریکا د ایران د به د الوتکو هغه بریده خنثا کې یا د توغندې د توغندې او پروسه ورته خنثا کړله، دا تنا د دوی د وسپنی سفر موضوع و. اما کوم څه ویل کیږي اردن په هوا کې مخکې لغنه چې دا توغندې د اسرائیل حریم ته ورسیږي، اردن دا ټول خنثا کړل دا توغندې. په دې معنی چې د اسرائیل ترڅنګ د امریکا، انګلستان، فرانسې او اردن قوت وو چې څرګند کړه چې دوی سره ولاړ دي، اما خپل اسرائیل په دې قوت کې نه ده، په دې ظرفیت کې نه ده چې ایران سره د فکر حکومت د جګړې ته برابر ووسی له هر اړخ نه چې ووسی کړلای سیالي وکړي. ایران ته هم دغه اوس جواب ته شو، زه فکر کوم ایران هم وغوښته چې دا وازمي چې کوم هیوادونه په کومه سطح له اسرائیل سره تر څنګ ولاړ دي او کوم موضوعاتو کې د دوی د ضعف ټکی دي. روسیا او چین د ایران شاکه دا موضوع کې ایران ته به دغه محدوده ټکلې ستای او برید وکه ته خپل ظرفیت څرګند ک نور موضوعاتو ته پراخول ته به موږ در سره کار مخته وړو. عین شکل امریکا د اسرائیل ته څنګ، نو زه فکر کوم د موضوع کې ایران او اسرائیل فقط لکه د شطرنج دانې غوندې کارول کیږي، او اصلي د پردې تر شا کوم قدرتونه لري نړۍ چې ولاړ دي دوی د دې جګړې د لمنې د پراخولو لپاره محدودولو تصمیم
نیولی. د دې زور آزمایي او نتیجه گیری بل ګروسته وکي، مهرباني وکړئ آصف صاحب.
تشکر از شما جناب آقای اخلاقی. امیرکم که آقای احمدزه هم فرمودن، در واکنش به این تنش ها و تهاجم این دو کشور بر یک دیگر، یک چیزی که بسیار مشخص میشه جهتگیری جهان است. میخواستم نظر شما را در این مورد بفهمم. جهان به دو بلاک تقسیم شد، یکی کسایی که امرای متحدان ایالات متحده از اسرائیل دفاع میکردن و به حمایت اسرائیل بودن، و بلاک دیگه روسیه و چین و شمار از کشورهای اسلامی که به حمایت از ایران ایستادگی کردند. نظر شما چی است؟ این واکنش باعث شد تا جهان یک به شکل بسیار واضح منقسم شود و جهتگیری بکنند؟
خب آقای احمدزاده بسیار تحلیل زیبایی داشت. ما اتفاقا فکر میکنم که همونطور که آقای احمدزاده اشاره داشت، منازعه جنگ ساختگی بین اسرائیل و ایران به باور من جنگ مدیریت شده بود و هست. همونطور که من عرض کردم وقتی که جنگ مدیریت شده نباشه، شما بیاد دارین قطعا جنگ ایران و عراق و که جنگ مدیریت شده نبود، حمله کردند و زدن یا به اصطلاح صدام به کویت یا هم کشورهای حوزه خلیج میگید، یک جنگ مدیریت شده به اصطلاح راه اندازی شد برای اون مسائلی که من عرض کردم خدمت شما. و اینا بیشتر از یک سو خوراک یا مصرف داخلی داشت و از یک سو هم مصرف منطقه‌ای. ولی در منازعه یا در دو رویداد اخیری که اسرائیل حمله کرد به دمشق و بعد به ایران حمله کرد به پهپاد و موشک فرستاد و همچنین یک حمله اسرائیل به ایران که هیچ تلفاتی هم ادعا میشه نداره، شما میبینید که کدام بلاک شکل نگرفت، کدام ادعای جدی از آدرس یک کشوری در حمایت از یک کشور از نو شکل نگرفت. امریکا، فرانسه و به اصطلاح انگلستان جزء حامیان استراتژیک اسرائیل بود و هست، چیزی نوی نبود. از کشورهای حوزه خلیج شما ندیدیم که یک کشور جدید آمده باشه و علیه از مواضع اسرائیل حمایت کرده باشه. یا در موضع گیری های چینایی ها و روس ها هم همونطور که میبینید شما ما شاهد نیستیم که یک موضع جدی آتشین از آدرس دستگاه دیپلماسی کشور در حمایت از ایران صادر شده باشه. من فکر میکنم که یک جنگ مدیریت شده هست و در پس منظر یا در بک‌گراند این جنگ
بله.
ممکن یک معامله خیلی کلانتر جریان داشته.
بنابراین تشکر
طرف معامله.
بله. تشکر بله. از شما. با هم به یک پیام گوش میتیم، بعدا برس خودت دنبال میکنیم.
مننه.
آیا تا کنون با خبرهای جهان به ده ها زبان و در زیر یک مجموعه دسترسی داشتید؟ اپلیکیشن صدای امریکا این امکان را به شما میسر میسازد. نظر به این که تلفن یا وسیله هوشمند دست داشته ایتان اپل یا اندروید است، فقط به اپل استور یا گوگل پلی رفته و اپلیکیشن وی او ای را جستجو کنید. پس از نصب این اپلیکیشن به هزاران مطلب خبری، علمی و آموزشی در قالب متن، ویدیو و صدا دسترسی خواهید داشت.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې د بحث موضوع د په منځني ختیځ کې د ایران او اسرائیل ترمنځ شخړه او د دې شخړې د حل لپاره د نړیوالو هڅې چې باید کوشش وکړي او د ایران او اسرائیل ترمنځ د غبرېدونه نور ختم شي، لکه څنګه چې په خپل د ملګرو ملتونو عمومي منشي د خبره کړې ده او ټولنې غوښتې دي چې باید کوشش ونی که چه دا بریدونه زیاد چی یا جغره پایل شی. ما سر سوال داده احمدزه سب محترم چه تاسی سه فکر کوئی چه دا امریکا و بخید اسرائیل او ایران ترمنز دا کم بریدونه چه وشو یا دا کم تاوتری خواله چه پیخ شویده پسیمه که آیا دا دیده دا پارا پلوی لاس پیخ شو چه دا غزه دا جغره نه، یعنی په غزه کې د اسرائیل د بریدونو، په غزه کې د اسرائیل او د حملو نه وروسته یا د تقریبا دغه چې ویل کېږي چې کوم 2000 فلسطینیان هلته ووژل شول، د دې مسلې نه پام بلې خواته واړول شي؟ ځینې خو داسې تحلیل کوي، ستاسې تحلیل څه دی؟
زه فکر کوم د جګړې ابعاد سیاسي، تبلیغاتي او استخباراتي اړخونه لري. نظر دې ته چې ډېر پوځي اړخونه لري، په دې چې د تبلیغاتو لار څنګه څنګه تاسو هم اشاره وکړه، د غزې کې د اسرائیل کوم جنایات چې د فلسطینیانو د عام وژنې په برخه کې شوي، چې ویل کېږي غیر رسمي امار او ارقام چې اعلان شوي تر 10000 پورته بې ګناه وګړي، عامه خلک، ملکي وګړي رسوي دي. د دغه جنایت د پټولو او یا د دې جنایت باندې د سرپوښ کېښودلو لپاره که اسرائیل کوم د جګړې مسیر یا آباد بل مسیر ته اړوي، یا هم د امریکا استخبارات ورسره پدې کې همغږی دي چې بیا هم واضح وایم چې د انتخاباتو په درشل کې د بایدن اداره په یو ترتیب باندې تر فشار لاندې ده، هم د افغانستان په قضیه کې، هم د اوکراین په قضیه کې، او هم د غزې کې د دې جګړې په موضوع کې. نو که چیرته دغه جنگ استخباراتي جنگ وي او د موساد او د سی ای ای ترمنځ داسې یو تنظیم شوی جنگ وی چې ایران په قضیه کې رانه نوسی او د جهتون او مسیرونو د سیاسي افکار او د عامه افکار او د رسنۍ ټول بل مسیر ته بوزي دا شونې ده، دا امکان شته. او په عین ترتیب باندې د ایران په هم ځت تر کومه هده پورې د روسي او د چین وضعیت ته ګورم، چین له دې فرصت نه استفاده غواړي و چې تایوان کې که چیرته امریکا له روسیې سره یا له ایران سره پرې جګړې کې بیا مخته کیږي نو هغلته تایوان ته غواړي ګواښ وړاندې کړي. نو دغه لپاره امریکا نه غواړي چې چین په دې قضیه کې برلاسی شي او نه غواړي دا د جګړې لمن پراخه شي. عین ترتیب باندې روسیه هم له اقتصادي پلوه تر فشار لاندې ده او د دغه جګړې چې د دوه نیم کال له اوکراین سره پیل کړې ده دوی هم وضعیت خراب ده. خپل ایران کې د دغه جګړې نه وروسته د $1 بیه او 1000 تومانو ته ورسېده. د اسرائیل برخه کې برعکس د اسهامو بیه لوړې شوې، هغوی ګټه وکړه، همې نظامي تاسیساتو او همې شرکتونو. نو اقتصادي اړخ د جنگ ته باید موږ تاسو ډېر پام وکړو چې د دې جنگ د پراخولو د مخنیوي لپاره د ستر قدرتونو غواړي چې دمه وکړي، د مسیر د افکار د عامه وګړو بلې خواته بوزي. دغه زه فکر کوم دغه اصلي حقیقت د دې جنگ نمایشي جنگ تر شا،
مګر دا به هم یو مقصد لري ځکه ځنه وایي چې د انتخاباتو موضوع ده.
بله،
ما یاد کړ چې انتخاباتو کې بایدن اداره د فشار لاندې ده او دا غواړي چې د عامه وګړو افکار مدیریت کړي چې استخبارات په دې کې وسره دي.
مننه،
تشکر جناب آقای احمدزی. ما میخواستم از آقای اخلاقی این مسئله را پرسان بکنم که خب هرچند تنش‌ها میان، اگر قرار باشه که تنش‌ها میان اسرائیل و ایران خاتمه پیدا بکنه، اما یک مسئله که همچنان ادامه داره و تهاجم اسرائیل بر غزه است که با وجود هشدارهای جامعه جهانی، ایالات متحده و کشورهای دیگر، اسرائیل همچنان به گفته خودشان برای قلع و قمع کردن گروه حماس و حملات خود ادامه میدن. خب این حملات از یک طرف هم هزینه نظامی داره و هم هزینه های اقتصادی داره. فکر میکنین که جهان در این مورد همچنان نظارگر خواهد بودن و ایران در این مورد چه گزینه‌ای داره به نظر شما آقای اخلاقی؟
خب بله، منازعه اعراب و اسرائیل، به خصوص فلسطین و اسرائیل، یک منازعه تاریخی، یک منازعه بین دو تمدن هست. شما میبینید که ریشه تاریخی تمدنی دارد. خب برای مسئله یا حل مسئله اعراب و فلسطین، به خصوص فلسطین و اسرائیل، نه برای غرب مهم است و نه برای شرق. شما فکر میکنید ایران قلباً دوست دارد فلسطین آزاد شود؟ من فکر نمی کنم چون چیزی وجود داشته باشه، و دلیل از اینکه مسئله اعراب با توجه به پیشینه، اگر ببینی حماس گروهی متخاصم یا گروهی مقابل اسرائیل که فعلا در غزه می جنگه، خب به لحاظ ایدئولوژی گروهی سنی تون رو هست، گروه جناب حاکم در ایران شیعی تون رو هست، اینا هیچ گونه سازگاری ایدئولوژیکی با هم ندارن. ولی واقعیت امریه که نه امریکا، نه روسیه، نه چین و نه ایران به شمول قدرت ها در پی حل مسئله فلسطین هست. من فکر میکنم مسئله فلسطین و اسرائیل بحثش خیلی فراتر از این چیزها خواهد بود، ولی آنچه که مربوط میشه به منازعه ایران و اسرائیل، به باور من در پس منظر این بگومگاه ها یا این جنگ های ساختگی، یک معامله کلان ممکنه در پس منظر زی وجود داشته باشه که باز هم کارگردان این بازی بزرگ هم ایالات متحده امریکا در تفاهمی با چین و روسیه خواهد بود. مسئله کشورهای حوزه خلیج یک بحران به شمول فلسطین، غزه، مسئله اوکراین موضوعی جدی و حاد دیگه، و همچنین مسئله افغانستان. فراموش نکنید که ما در یک رشته به هم پیوسته منازعه وقتی میبینیم قدرت ها در دینمی حوزه، دینمی رشته بازی میکنه. من فکر میکنم که در پس منظر این منازعه جنگ ایران و اسرائیل محقق نخواهد شد، به دلیل از اینکه چنین برنامه اینا صرف بزرگ نمایی کردن، یعنی اراده برای جنگ نه از جانب اسرائیل و ایران وجود داشت نه از جانب ایران وجود داره. خب عرض کردم یک مصرف داخلی داشت برای اینکه بتونه اعتراضات داخلی را هر دو کشور کنترل کنه کمی، و از جانب دیگه یک آبروداری کنه در سطح منطقه و نظام بین الملل به عنوان داعیان که اسرائیل هم خود مدعی فرض میکنه و ایران هم در منطقه به عنوان یک مدعی گاهی در لباس یک مدعی ظاهر میشود، یک آبروداری کردن. اما مسئله فلسطین متاسفانه تبدیل شده به یک زخم ناسوری بشریت. آنچه اسرائیل در غزه انجام میدهد یک رفتار انسانی مطابق با قرن حاضر نیست. من نمیفهمم نظام های بین الملل، نظام های حقوقی، نظام های دیپلماتیک در نظام بین الملل چگونه تحمل میکنن این گونه رفتار اسرائیل در غزه رو. من نمیدونم که آقای حمزه گفت 30,000 کشته که امروز آمار داده، این فقط با آمار سازگار است.
اما با قسم محترم بله ډیر تشکر تاسو نه مونږ دلته لږ زړه د وخت تابع هم یو. اوس سوال دا دی چې زغور محمد صاحب تاسو دې برخه کې خپل تحلیل وکړئ چې د فلسطین د مسالې حال یا د دوه دولتونو د تشکیل موضوع چې ډیر خبرې پیو شوې په داز له هم او د ډیر وخت رئیس او همدا یوازنه حال دی چې ملګری ملتونه فکر کوي چې په دې مسلې به چې دوه دولتونه تشکیل شي څنګه په څنګه نو دا مسله به حل شي. او اخلاقي څه وویل چې دا یو ناسور زخم دی. ځلې وایي چې کدا مسله حل شي منځنی ختیځ کې سوله راځي. فکر کوي دا ځلې به دغه د غزې مسله حل شي، د فلسطینانو مسله به حل شي چې منځنی ختیځ کې واقعا سوله راشي، یعنی دغه د ناامنۍ او د جګړو ریښه وچ شي. څه فکر کوي؟
زه فکر کوم د اخلاقي صاحب دغه کلمات چې دوی ویلي ناسور زخم، دغه زخم ته نه نړیواله ټولنه په تیره بیا موږ او تاسو د نړیواله ټولنې تعریف هم باید ولرو چې اوس د اوکراین د جګړې د په دیخوا فکر کوم دا تعریف هم اوس باید ولرو چې دوه قدرت اوس په نړۍ کې نړۍ رهبری کوي. د تی بدن نړیواله ټولنې نوم د امریکا او اروپا اتحادی هغه د ناتو غړو هیوادونو ته به نسو کولای چې دا ځانګړي کو. اوس نو زه فکر کوم چې دا د غزې موضوع، د فلسطین موضوع، د اسرائیلو د یو مستقل حکومت جوړول، د ملل متحد د سرمنشي په خبرو کې چې ما واورید همدا راغله په دې چې دغه موضوع اصلا دوی سیاسي اراده نه لري. تاسو پام شوئ د ملګرو ملتونو تضعیف هغه دغه ډېر ناسم چلند او په یو شکل د اشکالو دغه منفعل سیاست د ملګرو ملتونو تاسو وینئ چې په دې جګړو کې چې د ایران لخوانه کې وشوه که د اسرائیل لخوانه که دا د یوې غټې جګړې پایلمه وي یا وغواړي چې دغه زمینه ورته مساعده کړي. د ملګرو ملتونو نقش ته تاسو پام وکړئ چې څومره دوی یو څو ویناوې لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه هم ډېره په سلیقوي شکل یو څو خبرې وکړي. هیڅ د دوی په سیاست کې د څه واضح بربند تشویش او نگرانی نه لیدل کیږي، ځکه چې ملګری ملتونه هم پیږي چې دوی هسې یو تریبیون لري نوم یې د ملګری ملتونه. اما په عمل کې د دوی تګلاره او د دوی هغه کوم اعلامیه چې خپرېږي هغه یو رسنۍ هم هغه اعلامیه خپروي شي. زه فکر کوم دغه وضعیت ته په پام سره نه د اسرائیل او د فلسطین دا جګړه پای ته رسیږي او نه د ناسور زخم التیام پیدا کوي او نه هم دغه جګړه چې د اوس روانه ده د نمایشي جګړه دلته پای پکې ورته کې هودل کیږي. دا د نیابتي جګړو به لمن به همیش دوام کوي، د وسلو تجارت ته او دا هیوادونه لمده غلار د تغذیه کیږي متاسفانه.
بله تشکر آقای احمدزی. ما آقای احمدزی از شما یک سوال داشتم. پیشتر شما فرمودین که خب چین و روسیه که از ایران حمایت میکنن گفتن خب شاید تو عملات یا نمایش اجرا بکنیم بعدا ما میدانیم چگونه عمل بکنیم. در حال حاضر به نظر شما روسیه و چین که از ایران حمایت میکنن چی کار کرده میتونن، چگونه میتونن از ایران حمایت بکنن و یا چگونه میتونن در عقب مردم غزه و فلسطین قرار بگیرن؟
خب من فکر میکنم اول خب تحلیل که وجود داره و تا به حال ما شما به این نتیجه گیری رسیدیم این احتمال نداره که جنگ دامنش گسترده شود و دو جناح بالاخره کشورهای بزرگ که در عقب اینا قرار دارن در حقیقت از عقب این موضوع اینا حمایت میکنن این کشورها وارد جنگ شوند. ولی بالفرض چیزی که شما سوال کردین من فکر میکنم ایران هم مانند اسرائیل در جنگ نیابتی چین و روسیه تسلیحات دریافت خواهد کردن و به نحوه سیستم مدافع هوایی اینا توسط روسیه و چین مورد حمایت قرار خواهد گرفت و به این ترتیب دامنه جنگ در کشورهای خاورمیانه و به این ترتیب در مرز با اسرائیل توسط این دو قدرت بزرگ دیگه جهانی حمایت خواهد شد که محتمل نیست. من فکر نمی کنم که جنگ دامنش گسترده شود و به هیچ وجه این کشورها خواهان تداوم جنگ نیستند، هم روسیه هم چین و اون طرف امریکا هم، این طرف همپیمانان اروپایی امریکا هم از دامن گسترده شدن جنگ ناراحت هستند. رسانه های اروپایی را که من دنبال میکنم در موضوع اوکراین از دید اقتصادی خیلی ضربه مهلک را دریافت کرده اروپا و هم از لحاظ مهاجرت که کشورهای مبدا مهاجرت کشورهای آسیایی هستند و حال اگر کشورهای خاورمیانه هم اضافه میشن ما سیل مهاجرین به این کشورها میان. من فکر میکنم که اروپایی ها هم با امریکا در این قضیه توانی ندارن که در یک جنگ پلان شده و مدیریت شده اسرائیل و امریکا اینا پای اروپایی ها هم کشانیده شوند. روی دلیل من میگم که نه اروپا و نه امریکا خواهان گسترش جنگ است و نه هم چین و امریکا روسیه.
تشکر آقای احمد زی.
مننه آصف صاحب محترم، زه یو بل سوال لرم احمدزی صاحب نه، خو فکر کوم چې اخلاقی صاحب سره وغږی کوم.
بله شما اگر میخواین بله سوال باز آقای اخلاقی
صاحب منتظر ده. اخلاقی صاحب محترم، تاسو څه فکر کوئ لکه څنګه چې نړیوال دا ویره وندخنه لري چې دغه تشدد او تاریخ ول زیات نشي، کوشش کوي هڅه کوي چې کم شي او بالکل بند شي، همدغه سي پسیمه کې گاونډي هیوادونه هم همدغه حاصل لري او همدغه کوشش لري او په زمن کې اندېښنه وېره هم لري چې جګړه دلته پراخه نشي او مخایونی ورشي ورسره دي. کچېره زه د نورو ملکونو خبره نه کوم، کچېره د تشنج زیاتیږي، افغانستان چې خپل همدا اوس ډېر زیات مشکلات لري، څنګه کول شي په دغه سي تشنج کې چې تاسو دواړو د سي تحلیل وکړئ چې دا د دوه قدرتونو ترمنځ نیابتي جګړه د ایران او اسرائیل پکې نه دي، په دغه سي یوې جګړې کې یا تشنج کې او تاریخوالي کې افغانستان ځان څنګه ساتلی شي؟ دا مهمه ده.
بله در مورد نگران های عمومی مخایم عرض کنیم خدمت شما که آقای احمد زهم اشاره کرد. من فکر میکنم نگرانی ها بیشتر از سطح افکار عامه هست تا از سطح دستگاه های دیپلماتی و اتاق های فکر، چون اونها میفهمن که چی جریان دارد. در سطح اتاق های فکر امریکا، چین، روسیه و ایران و اسرائیل هیچ نگرانی وجود ندارد، چون اونها میفهمن که این جنگ مدیریت شده هست. از کماکان اینکه اگر جنگ مدیریت شده نمی بود، دقیقاً ما حوادث جنگ های جهانی اول و دوم رو در تاریخ میخوانیم دیگه، که اونجا به یک نقطه میرسن که دنیا مجبور میشن همه تصمیم بگیرن برای بقای خودشان. فعلا مدیریت در کنترل ایالات متحده امریکا بازی بزرگ رو مدیریت میکنه و در حاشیه او محرز کردم منازعه حوزه خلیج فارس، حوزه منازعه است، جمع اوکراین و مسئله افغانستان و همه مهره ها در اطراف این مناطق منازعه چیده شده. متاسفانه افغانستان تا زمانی که دقیقاً یک ارتباط بسیار تکنیکی با مسئله اوکراین و خاورمیانه داره،
بله،
یک نظریه هم وجود داره مبنی بر این که جدال اسرائیل و ایران یک کم فروکش خواهد کرد و بعد احتمالاً قدرت ها به خصوص چین که خیلی محافظه کارانه در مناسبات بین المللی عمل میکنه و میدانه که مواجه شدن با امریکا پیامد جنگ جهانی سوم در پی داره و همچنین امریکا هم میداند که اگر پای چین رو هم بر در این منازعه بکشانه به صورت اتومات ما با یک جنگ فراگیر جهانی خواهیم رفت و این همچنین چیز اتفاق نخواهد افتاد. ولی آنچه که تصور میشود، ما حس ما اینه یا برداشت و یافته های ما بر اساس تئوری ها و نظریه هایی در رابطه بین الملل خواندیم این است که یک معامله در پس منظر این منازعات وجود خواهد داشت. ممکنه روی مسئله اوکراین و افغانستان یک توافق صورت بگیره، از اونجایی که فعلا مدیریت اوضاع در افغانستان در اختیار امریکایی ها هست. شما میدانید که در 20 سالی که امریکایی ها در افغانستان حضور داشت،
خب مزاحم آمریکایی ها نیروهای نیابتی ایران و روسیه بود. شما میدانید که در سالهای نخست آمریکا تصمیمی برای محو کامل گروه هایی که امروز در کابل در قدرت هست آمریکا تصمیم داشت. شما میدانید که شبها خانه های مردم را بمبارد میکرد، شبها تلاشی خانه به خانه داشت، اما مزاحمت های ایران و روسیه باعث شد که آمریکا کم کم تغییر سیاست بدهد و بگوید که خب شما که نمیخواید ما این بازی را هم بلدیم. فعلا این امتیاز دست آمریکا هست. ممکنه در میز بعدی که روی معاملات پهن شود وضعیت افغانستان طور دیگر خم بخورد، یعنی افغانستان یا میدان بازی افغانستان یا در واقع توپی که در میدان بازی افغانستان رها شده به میدان ایران و روسیه و چین پرتاب شود جانب آمریکا و گفته شود که این حوزه دیگه ما کار نداریم. به عوضش ایرانی ها کمی پایشان را از به اصطلاح یمن که حوثی ها به شدت بر کاروان های به اصطلاح انتقالات دریایی ایالات متحده و اروپا اشتراف داره، ممکنه ایرانی ها پایشون از اونجا کمی جمع کنه، ممکنه از عراق پایشون کمی جمع کنه، و همچنین مسئله اوکراین که شما میبینید که در یک تنگنای خیلی جدی قرار گرفته و از یک تبدیل شده به یک مسئله داخلی در امریکا بین گروه های بین دو جناح دموکرات و جمهوری خواه، و از سوی هم خود وضعیت در اوکراین هم وضعیت خیلی نابسامانی هست. ما روی هم رفته تحلیل و برداشت من این است که تمام آنچه که اتفاق می افتد در خاورمیانه، در حتی در غزه، اینا بر اساس یک برنامه از قبل تدوین شده هست و قربانی اصلی در این میدان مردم غزه خواهد بود و همچنین اگر وضعیت دوام کنند تا حدود مردم افغانستان و اوکراین.
تشکر آقای اخلاقی.
یو سو چې بوکې درنو ریدن کو بیرته راځو خپل منو سره غږیږو. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
حق درمان یا عدم درمان کودکان ناقص الخلقه با کی است؟ پدرش، مادرش، هر دویش یا دکتر؟
ماشومانی که اکثر ضعیفی ورکی، ماشومانی که د شیدې خوړل صحیح نه وي، ماشومانی که هم اکثر وقت زیره را منسکی.
مبتلایان شکل اول این بیماری بدون انسولین زنده نمیمونند.
امسال نتونستیم محصولات خوب را به دست بیاریم، بخاطر از ما کار ما کم شد.
بدون در نړیوال مارکیټ نه د افغانستان کې داخل کې در استعمال در زراعتی محصولات و در افغانستان در خلق و در ضرورت ندیر ده.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ساتلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید. شنوندگان و بینندگان عزیز، برمی گردیم به برنامه روکراست اسپین خبری که در رابطه با تنش ها میان اسرائیل و ایران اختصاص یافته. مهمانای محترمه که در بحث با ما هستند جناب آقای روح الله احمدزی و جناب آقای نجیب الله اخلاقی هستند.
درنو ریدون کو خبرونه ادامه لری. احمدزی صاحب محترم، مخکې تاسو د اخلاقي صاحب خبرې او تحلیلونه واوریدل، تاسو څه فکر کوئ سره د دې چې د تشنج د زیاتېدو یا د تاوتریخوالي د زیاتېدو احتمالات ډیر کم دي او دواړو خواوو کم ښودلي دي، بیا هم که چیرې دغسې کومه صحنه واقع کیږي نو افغانستان ته او د دې سیمې هیوادونو ته څه لازم دي، څه ډول یو پالیسي، څه ډول یو دریز باید ولري چې خپل ځانونه وساتي په دې نیابتي جګړو کې؟
زه فکر کوم د افغانستان د اوسنی حاکمیت چې دوی کومه اعلامیه د ایران د برید په تړاو صادره کړه، د دوی بې طرفي نفی کړه او وی ویل چې دا د اسرائیلو په وړاندې خپل د حاکمیت، چون دوی په سفارت باندې حمله شوې وه او دا برید د غد ځوابیې لپاره باید دا کار دوی کړی وای. اما په بهرني سیاست کې او داسې مدونه پالیسی او استراتیجی چې د افغانستان اوسنۍ حاکمیت هغه اختیار کی، زه فکر کوم دوی دومره ظرفیت او دوه سیاسي د لوري کې بنې چې ځان بے پری وساتي او اسف تزری او ځان مننه د افغانستان په دې قضایو کې زخت زیاته ده، په دې چې د مخکوي شو اخلاقي سبب دغه موضوع ته اشاره وکړه چې د امریکا سیاست په افغانستان کې تر اوسه پورې یعنی د امده اقتصادي اړخنه هم له سیاسي او استخباراتي اړخنه امریکا د افغانستان کنټرول اوس هم په لاس کې لري.
بله.
او په دې ترتیب باندې کچې ته د داعش موضوع د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره په تیره بیا روسیې ته یو ګواښ جوړیږي د افغانستان له اړخنه، نو روسیا به هم دلته یو څه تمکین کوي د امریکا سیاستونو ته، او په یو ترتیب باندې به لکه مخکې چې ویل شو یو معامله به ترسره کیږي چې دواړه خواوې هغه وین وین سیچویشن یا د ګټلو لارې دواړو ته برابرې شي، نور به دا جګړې بیا نیابتي جګړې به په هماغه ډلې ټپلې مخته وړي.
یعنی لکه څنګه چې په اوکراین کې د امریکې پکا شامله وه، روسیې وویل چې دوی جنګ ته زور یعنی هغه ورکوي زور ورکوي، بیا په غزې کې قصه شروع شوله. یعنی معنا دا چې اصلا روس او امریکا په خپلو کې اخته دي، او بعد دینا شاید هم همدغه سي معامله روانه وي. فکر کوي چې کوم تام
دغه د اوکراین موضوع کې بخنه وړه مېرمن خادم د اوکراین موضوع کې زوینم د اروپا د اتحادیې د ناتو غړي هیوادونه د اوکراین سره ډېر نږدې غړي کې پالنه، او دوی ته د اروپا په اتحادیې کې د ځای ورکولو موضوع کې پوتین څو ځلې انګلا مرکل ته د آلمان صدر اعظم ته او د امریکا چارواکو ته ویلي وو چې هیڅ کله زه نشم منلی چې زما ستوني لاندې تاسې د هیواد ته د اروپا د اتحادیې هغه ورکړي غړیتوب. دا زما اساسیت ده. په دغه ترتیب باندې کچیر د امریکا دا کار تر لمن وهل او دا جګړه را پایل شوه، د اوکراین خلک پکې قرباني دي تر ننه پورې، دغه مرحله ته دغه پړاو ته یعنی د امریکا او د روسیې د سیاسيونو اراده هم دغه وچه دغه جګړه رامنځته شي. اوس دوی پوه شول چې د جګړې کې خپل متحدین هم له لاسه ورکړي، که هغه د روسیې لوری د اقتصادي راپړېدو ده، او که دې خواته د اروپا غړو هیوادونو ته ګورم دوی له اقتصادي اړخنه ډېر ټکنی شول، نو د امریکا په نیابتي جګړې کې له روسیې سره اروپایان هغه شول ټکنی شول. دغه لپاره زه فکر کوم امریکا او روسیا او چین نه غواړي چې نور دغه جګړو ته په یو ترتیب باندې پراخه سلمنۍ غواړي خپل منځ کې سره جوړ راشي. دا زما خوشبینانه نه ده.
بله، تشکر آقای احمد زید. جناب آقای اخلاقی، اگر برگردیم به مسئله ایران و اسرائیل، گروه نیابتی ایران در یمن، عراق و لبنان همچنان حضور دارند، و ایران هم همچنان به اساس گزارش ها گفته میشه که به تقویه و حمایت این نیروها همچنان ادامه میدن. به نظر شما این گروه ها در کشورهای مختلف چقدر باعث نگرانی اسرائیل است، و اسرائیل هم آیا در فرصت های تصمیم خواهد داشت که همچنان به حملات علیه این گروه ها ادامه بده، چنانچه در حمله ای که امروز ناوقت دیشب شد در عراق، این گروه ها یکی از این گروه ها هدف قرار گرفت؟ آقای اخلاقی؟
اخلاقی سب محترم آقا گوری؟
خب فرق نمیکنه. این سوال مطرح میکنیم با جناب آقای احمد زی. آقای احمد زی، میخوام که متذکر دادم این گروه ها همچنان در یمن و عراق و لبنان حضور دارن و به اصطلاح خار بغل اسرائیل هستن. فکر میکنید که اسرائیل همچنان بی تفاوت باقی مانه یا در فرصت های این گروه ها را هدف قرار بده؟
من فکر میکنم حمایت ایالات متحده امریکا در جنگ غزه و اسرائیل به صورت بسیار بی‌سابقه در کنار اسرائیل قرار میگیره، و تمامی جنایات جنگی که طرفین انجام میده این مورد ما تماس را دوباره دریافت میکنم از سیدی آشنا. من فکر میکنم که با ما تماس برقرار است.
بله صدا شما رو میشنویم. بله، ما صرف اونا میخواستن آقای اخلاقی رو داشته باشن.
درست،
بفرمایید.
دیگه من فکر میکنم که با توجه به این وضعیتی که جریان داره، وقتی ایالات متحده امریکا در کنار اسرائیل قرار میگیره و در اوایل به صورت مشخص حتی از عملات علی حماس و عملاتی که تلفات ملکی گسترده را داشت، ایالات متحده امریکا حمایت به عمل میاره، ولی بعدها که موضوع انتخابات امریکا و کمپینای انتخاباتی در سال 2024 شکل میگیره، آهسته آهسته موضع‌گیری های امریکا هم در قبال جنگ تداوم جنگ اسرائیل در غزه و گسترش جنگ به یمن و عراق به نحو محافظه کارانه و به نحو عقبگرایی را نشان میده که عقبگر در ببخشین که اینا میخواهند که اسرائیل را به نحو اتا هشدار میتن که جنگ را تداوم ندهند. من این تصور را دارم که در عقب پرده در پشت صحنه ایالات متحده آمریکا با اسرائیل این توافق را داره که ما در کنار شما هستیم از لحاظ تسلیحاتی، از لحاظ نظامی و ثابت هم ساخت در امی عمله اخیر که ایران انجام داد. عساکر ایالات متحده امریکا قوای دریایی و هواییشان در اونجا حضور یافتن، فرانسوی ها همچنان و انگلستان همچنان. اینا به نحو در کنار اسرائیل هستن و در علیه جنگ نیابتی گروه های افراطی اسرائیل حمایت میکنن. از این طرف ایران هم به خاطر حمایت از گروه های نیابتی که در طول سالیان متمادی حمایت نموده، اینا هم خواستن که عرض اندام کنن و بر اینا تبرز بدهن خودا که ما هم توان حمله ای را داریم که چندین بار در طی سالیان متمادی از این حمله یاد کردیم. این حمله را اینا به شکل نمایشی انجام دادن. ولی چیزی که من به عنوان یک شخص عادیه که از افغانستان روی موضوع تحلیل دارم و این است که جهانیان، مردم عام، همگی به این تحلیل رسیدن که جنگ یک جنگ نمایشی بود.
تشکر آقای احمدزاده.
موضوعی بوده باشه که در روی پرده پنهان باشه. همگی میدانند که جنگ نمایشی بود.
تشکر جناب آقای احمدزاده. بگمانیم که آقای اخلاقی را روی خط داریم.
خب، دیر خوب شد.
بله.
بله. اخلاقی صاحب محترم غاگاوری، بله؟
بله
صدای شما رو میشنوم. خب، یو سوال زما ذهن کم دا وسو ګرځي دا وغه دا چې د اوکراین سره د امریکا ملاتړ، د امریکا هر ډول ملاتړ، نظامی او مالی ملاتړ، فکر کوي د دې سبب شو چې په غزه کې مثلا هغه شروع شي، برید وشي، بیا د غزه نه وروسته په سوریه کې د ایران په سفارت باندې برید وشي، او بل اخره دغه سی یو حالت اوس رشی منسته چې ملګری ملتونه دغه ټول نړیوال وي چې بس نور دغه جګړو نه لاس واخلي، دغه تشدد نه لاس واخلي او سولې او ثبات لپاره کار کوي. نو کله نیابتي جګړې وي د دوه قدرتونو ترمنځ او په لوی لاس مطرح شوي او طرح شوي وي، نو بیا دا هسې ګټه کوي.
آقای اخلاقی، فقط شما دو نیم دکه وقت دارین، بفرمایید.
لحظات
آخر برنامه است. بله، بفرمایید.
من بسیار کوتاه میخوایم عرض کنم که امریکا و روسیه هم سطح منازعاتشون رو در یک حد نگه میداره که از اون لیمیت نگذره و اونا میفهمن خطرات منازعات دو کشور هسته‌ای با قدرت اتمی فوق العاده نمیتونن به اصطلاح دامنه تضاد منازعاتشون رو خیلی بکشانن. یک تحلیل وجود داره در سطح عام، این است که خب همه منازعات برنامه ریزی شده میان قدرت ها هست. حتی در منازع اسرائیل هم یک تفاهم میان امریکا و روسیه در یک زمان شکل گرفت. یک تحلیل عام و همچنین مسئله غزه، مسئله افغانستان، مسائل دیگر. اما تحلیلی که بر اساس تئوری‌های واقع‌گرایی میخوایم بررسی کنیم اینه که دقیقاً جنگ اوکراین زمانی که جدی تر شد و مسئله حمایت امریکایی‌ها و اروپایی‌ها از اوکراین به اوج خود رسید، خب دامنه نفوذ روس‌ها در خاورمیانه را هم شما فراموش نکنید، در سوریه پایگاه نظامی دارد.
بله.
و از سال‌ها به این طرف حمایت کرده. قطعا در تحلیل واقع‌گرایانه هم نقش یا رد پای روس‌ها در مسائل خاورمیانه خیلی برجسته است و این پاسخ به آمریکا خواهد بود که اگر شما به اوکراین دست درازی کنید، باز ما بلدیم که او طرف در خاورمیانه شما رو به چالش بکشیم. این یک تحلیل عام و واقع‌گرایانه میتونه باشه.
تشکر. با عنوان سوال آخر آقای احمدزی، با آن چی گفته آمد، شما ادامه این تنش‌ها را چگونه می‌بینین و ایران و اسرائیل در میان چه گزینه‌ای دارن؟ فقط یک دقیقه وقت دارین، بفرمایید.
من فکر می‌کنم که ایران و اسرائیل گزینه‌های نمایشی را که اختیار کردن فقط اما برد یا مصرف داخلی خود اینا به نحو به زعم خودشان به دست آوردن اگه اعتماد آمره و برای گروه های نیابتی خود به یک شکل پیام دادن که ما توانایی رویارویی متقابل داریم. ولی در این زمان نقش رسانه ها، نقش تحلیلگران عمومی موضوعات نظامی به خصوص و تبصره هایی که در سطح جهان روی این جنگ صورت گرفت، من فکر میکنم هر دو کشور به این متقاعد ساخته که این جنگ نمایشی از اینا به نتایج چنان را که اینا توقع داشتن برشان برمغان نیورده و یک بدنامی سیاسی را برای این دو کشور به وجود آورده.
به نهایت تشکر. با تشکر از هر دو مهمان محترم ما جناب آقای نجیب اخلاقی و روح الله حمزه که با ما بودند و نظریات خود با ما و شنوندگان قسمت کردند. به دنبال حملات به ظاهر اسرائیل بر ایران، رهبران جهان از هر دو طرف خواستند که از خویشتنداری کار بگیرند و از عملات تلافی جویانه خودداری بکنند. بعضی تحلیلگران به این باور هستند که ایران و اسرائیل به خواست مردم گوش خواهد دادند، به خواست رهبران جهان. گزارش در این مورد داریم که همکارم سید عزیزالرحمن با توجه می رسانم.
این معترضان چند ساعت پس از یک حمله تیاره بی سرنشین در اصفهان که ظاهراً از جانب اسرائیل صورت گرفته بود، در جاده های تهران علیه اسرائیل شعار می دادند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از تأیید این که آیا اسرائیل از قبل در این مورد به واشنگتن خبر داده بود یا خیر خودداری کرد.
نمیخواهم در این مورد چیزی بگویم، ولی میتوانم بگویم که ایالات متحده در هیچ عملیات تهاجمی شرکت نداشته است. توجه ما بر تنش زدایی و اطمینان از این متمرکز است که اسرائیل بتواند به گونه مؤثر از خود دفاع کند.
برخی از تحلیلگران میگویند که انتظار حمله اسرائیل بر اصفهان وجود داشت و ایالات متحده ممکن در مورد میدانست.
حکومت جو بایدن میداند که پس از حمله بی‌سابقه ایران بر اسرائیل، اسرائیل به خاطر حفظ آبروی خود ضرورت به انتقام جویی داشت. درست به مانند این که اسرائیل میدانست که پس از حمله بر سفارت ایران در دمشق، ایران ضرورت به حفظ آبروی خود داشت.
ایران به تاریخ 13 اپریل صدها میزایل و تیاره بی سرنشین را بر اسرائیل شلیک کرد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، روز جمعه بدون اشاره به حمله تلافی جویانه اسرائیل گفت که حمله ایران قدرت کشورش را به نمایش گذاشت.
اقدامی ضروری، لازم، وحدت بخش و افتخار و اقتدار کشور بزرگ ما بود.
تقریباً همه درون‌ها و میزایل‌های پرتاب شده ایران با کمک ایالات متحده، بریتانیا و اردن خونسا شد و بجز از خساره اندک هیچ تلفات در پی نداشت. حملات اسرائیل بر ایران نیز محدود بود و هیچ تلفات ناشی از آن گزارش نشد. ولی رهبران جهان به توقف این تنش تاکید دارند.
مطلقاً ضروری است تا منطقه با ثبات باشد و همه طرف‌ها از اقدام بیشتر خودداری کنند.
با گفته تحلیلگران، به نظر می رسد که هر دو طرف می خواهد تا از تشدید بیشتر تنش خودداری کند.
ممکن مرحله بعدی این باشد که ایران و اسرائیل دوباره به جنگ های نیابتی خود برگردند، یعنی حملات تروریستی توسط گروه های نیابتی و ترور دانشمندان هسته‌ای از جانب اسرائیل. ولی بدترین حالت این خواهد بود که این وضعیت به یک آتش سوزی آشکار مبدل شود و حزب الله لبنان را نیز در خود بکشاند.
ادامه زد و بند میان اسرائیل و ایران می تواند وضعیت در منطقه را که همین اکنون نیز به دلیل جنگ میان اسرائیل و حماس در پرتگاه قرار دارد شعله‌ورتر سازد. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
در امریکا غږ آشنا رادیو قدرمان اوریدونکو، د سپین خبرې یا روخ و راست پروګرام هم بیرته پای ته ورسېده. د دواړو مېلمنو نه ډېره مننه چې خپرونه کې برخه واخیسته.
برنامه های ما همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما روایت امروز یا نن وضعیت است که همکار ما بنوزه با خادم برگردان بگی میکنه.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده.
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش‌ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث